سلامونه ستړي مشه افغانستان کې نه بجې شوې د خبرونه ته مو زفری د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم پیل هم په خبرونه کو د امریکا د استازو د جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال وایي دا چې ولسمشر بایدن ادا کوي چې نور په افغانستان کې القاعده فعالیت نه کوي او یا دا چې طالبان یې په یو ډول په سیمه کې د ملي امنیت په شریکانو بدل شوي په بشپړه توګه له واقعیت لرې دی. د جمهوری پال مایک مکال په بیان کې چې د امریکا د بهرنی اړیکو کمیټې خبر کړی ویلي دي د جو بایدن څرګندونې یوازې د طالبانو او القاعده شبکې د پخوانی وړي کړو سپینولو یو هڅه تفسیر کېدای شي. وړاندې د امریکا د استازو د جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې د مشر له قوله ده هم ویل شوی دی چې د ښاغلي بایدن څرګندونې ښایي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په لور د متحده ایالاتونو د نږدې کېدلو لپاره هڅوي. دا داسې مهال ده چې تازه د افغانستان څخه د امریکایي سرتېرو د ایستلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو پټ راپور په ځینو برخو کې د هغه څه له کبله نیوکه شوي دي چې د کابل څخه د تخلیې په مدیریت کې د بایدن د ادارې تېروتنې بلل شوې وي. د بی پول خبریالانو سازمان یو ځل بیا د طالبانو له بند څخه د افغان ټبری فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د سازمان د طالبانو په بند کې د بهبودی د شپږو میاشتو لپاره کېدو سره د پاریس په ښار کې یو الکترونیکي دستګاه نصب کړې ده چې د طالبانو په بند کې د بهبودی د بند وخت حسابوي. د بی پول خبریالانو سازمان ویلي دي بهبودی د روان کال د جنوري په میاشت کې افغانستان ته له داخلېدو 48 ساعته وروسته د طالبانو لخوا ونیول شو. د طالبانو حکومت روسو په دې اړه په رسمي ډول کومه تبصره نه ده کړې. د بهبودی میرمن الکساندریا مستوفیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې بهبودی د راپور چمتو کولو لپاره افغانستان ته تللی وو چې وروسته ونیول شو. په سمنګان ولایت کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د ومان شاوخوا 4000 کیلوګرام بوټي کشف او سوځول دي. ومان د شیشې په نوم مخدره مواد په جوړولو کې کارول کیږي. د سمنګان امنیت قمندانې په بیان کې چې نن خبر شوی ویلي چې دا بوټي په مرکزی بخار کې د امنیت قمندانې د کارکونکو د هڅو په نتیجه کې کشف او وروسته وسوځول شو. د بیان لمخې په دې تور دوه مشکوک کسان هم نیول شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته که هم د مخدره موادو د تولید کچا په نسبی ډول کم شوی خو افغانستان اوس هم په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد دی. او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وایي هیواد یې اوکراین ته د خوشې بمونو له لیک سره مخالف دی. د جرمنی د موقف وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو چې واشنگټن کیف ته د خوشې بمونو د لیک پر طرحې کار کوي. د ریټرز راپور پر بنسټ له دې وسلو استفاده چې د غیر نظامیانو د وژلو او مېبیدو لپاره کارول کیږي په پراخه کچه محکومه شوې ده. د ریټرز په راپور کې د بایربوک په حواله راغلي دي د بشري حقونو سازمانونه اوکراین ته د خوشې بمونو له لیک سره مخالف دي او جرمني هم د دې کنوانسون د نورو یو سلو ولسو هیوادونو په څیر د موقف غوره کړی دی. امریکا د دې کنوانسون غړی هیواد نه دی. د بریتانیا د سفارت شارج دفیر افغانستان ته په سفر تللی دی او ویلی دی چې هلته پر افغان ښځو انجونو د طالبانو سره پر لګیدلو محدودیتونو د طالبانو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت شازده فیروای کابل ته سفر د برتانیا د هغه ژمنې ښکارندوی کوي چې د افغانستان د مثبتې راتلونکې لپاره یې لري. روبرت ډیکسن کابل ته سفر وروسته پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې هلته یې له طالب چارواکو سره په لیدنو کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په موضوعاتو ټینګار کړی. نوموړي ویلي طالب چارواکو ورته ویلي چې د مخدره موادو د مخنیوي، امنیت ټینګښت او دغه شان د فساد د مخنیوي په برخه کې پرمختګ کړی دی، خو په خبرې په زغرده یې هغوی ته دا هم ویلي د هغه اقداماتو په اړه چې په تدریجي ډول له نجونو او ښځو د هغوی حقونه اخلي سخت اندېښمن یو. هغه لیکلي موږ به د افغان ښځو او نجونو لپاره خپل فشار ته دوام ورکړو تر څو خپل بشپړ پوتانسیل ته ورسیږو او د طالبانو په شمول له ټولو سره د یو امن او هوسا افغانستان لپاره همکاري کوو. په بیان کې راغلی افغانستان اوس مهال په نړۍ کې له سختو بشري کړکیچونو سره مخ دی. 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اقتصادي وضعیت خوشینونکي ښکاري. لامل یې د تیرې نږدې نیمې پیړۍ کړکیچ او وچکالي ده چې اقلیمي بدلون لا پسې سخته کړي. مخکې لدې د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي وو چې برتانیا له افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو هیله څرګنده کړې او د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له غوښتې چې له افغانستان سره ډاډمن تعامل وکړي. په خبر پاڼه کې دغه شان راغلی وو: ښاغلي متقی په برتانیا کې د میشتو افغانانو د ستونزو د هواري په پار هیله څرګنده کړه چې په لندن کې قونسلي خدمتونه پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د جاپان سفارت په خپل ټویټر د جاپان د سفیر او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د لیدنې جزئیات خپاره کړي. په بیان کې راغلی چې په دې لیدنه کې د نجونو د زده کړو او کار تر څنګ د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د دوه اړخیز باور رامنځته کېدو پر اهمیت هم ټینګار شوی. ښځو او نجونو محدودیتونه هغه ستونزه ده چې د نړۍ ګڼ هېوادونه یې د طالبانو له حکومت سره په مخالفت کې درولي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروسته پر ښځو او نجونو ګډ محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د دوی په وړاندې په هر ډول زده کړو بندیز لګېدلی. دغه شان د طالبانو حکومت په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړې او عمومي پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته له تللو یې هم راګرځولي دي. د طالبانو حکومت د دې تر څنګ په تازه اقدام کې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د سنگرتونونو د بندیز پریکړه هم کړې. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت اقدامات تبعیضي چلند او جنسیتي ځورونه بللې او له دوی غوښتي چې دغه محدودیتونه لرې کړي، خو دوی تر دې دمه په دې برخه کې له خپلو پریکړو نه دي په شا شوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په پاکستان کې د میشتو افغانو کډوالو شورا د پاکستان دولت او په هغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمشنري ته یو لیک استولی دی. په دې لیک کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنري او د پاکستان له دولت غوښتل شوی دی چې د افغانو کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي. په ستونزو کې مهمه ستونزه دوی ته د استوګنې د قانوني اسنادو نه ورکول یاده شوې ده چې له عملی د پاکستاني پولیسو لخوا دوی زورول کیږي. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شورا په یو سرخلاصې لیک کې د پاکستان دولت له اړوندو ادارو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان نه عالي کمشنري یا یو انسیار غوښتي چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وشي. دا لیک چې د جون میاشتې په شپږویشتمه نیټه په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا لخوا لیکل شوی او د افغان کډوالو لخوا لاسلیک شوی، تیره ورځ د جولای په شپږمه نیټه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو انسیار ته وسپارل شو. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د شورا مشر الحاج میر احمد روفی د دې لیک په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د پاکستان بالای مهاجرین استازي پولیس استعمال شوی،
هغه حالت چې په پاکستان کې په افغان کډوالو د پولیسو لخوا راوړل کیږي ډیر دردونکی دی. موږ یو ناسته درلوده او یو سرخلاصې لیک مو ولیک او یو ان ایچ سی آر ته مو هم تسلیم کړ. تصمیم لرو چې دا لیک په پاکستان کې د افغان کډوالو اړوند ادارو ته هم ولیکو، څو د دوی ستونزې حل او یا یو څه کمی شي.
د ښاغلي روفي په خبره په دې لیک کې سلګونه افغانانو لاسلیکونه کړي دي. دا لیک ډېر د هغو افغانانو د ستونزو په اړه دی چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستان پاکستان ته کډوال شوي دي. پاکستان ته نویو ورغلو افغان کډوالو چې ډېری یې د مقصد هیوادونو د ویزو ترلاسه کولو لپاره دغه هیواد ته تللي، په دې وروستیو کې په ور ور غږ پورته کړی چې د پاکستان حکومت دوی ته د استوګنې ویزې نه تمدیدوي چې د پاکستاني پولیسو لخوا له دې عمله ځورول کیږي. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شورا په لیک کې د پاکستان له دولت څخه دا غوښتل شوی چې باید دوی د استوګنې ویزې ورکړي او د وتلو پر مهال د استوګنې له جریمې څخه معاف شي. په لیک کې د پاکستان حکومت دا هم غوښتل شوی چې افغان کډوال د بشري حقونو د اعلامیې او د ژنیوا د 1951 کنوانسیون له مخې وپیژندل شي او د کډوالو ټول حقونه دې دوی ته ورکړل شي. په پاکستان کې میشته افغانه کډواله مدونه حیدر چې د امریکا متحده ایالاتو ته د خپل کیس د پړاوونو د بشپړولو په حال کې ده، د خپل ستونزو په اړه داسې وایي:
موږ غټه ستونزه د ویزې تمدیدول دي. اصلته په پاکستان کې د ویزې تمدیدول باید موږ کمیشن کار ته ډېرې پیسې ورکړو. موږ ویزه تمدید چې هغه هم د شپږو میاشتو دپاره، او که څو ځله موږ په اصطلاح د ویزې دپاره اپلای کوو هغه هم بهتر رکیږي. او بل دویم مشکل د کار زمینه ده، ځکه اصلا موږ کار نشو کولی. درېیمه مسله د ماشومانو د درس سبق مسله ده.
په لیک کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ یا یونیسیر څخه هم غوښتل شوي چې افغان کډوالو ته دې د کډوالۍ کارت ورکړي او یا د پاکستان پولیسو ته دې قناعت ورکړي چې د شرط دفتر توکن د قانوني استوګنې سند په توګه ومني. په پاکستان کې میشت افغان کډوال احمد افغان چې دا هم بل هیواد ته د تګ کیس لري ادا کوي چې د یونیسیر دفتر له دوی سره همکاري نه کوي.
متاسفانه یونیسیر دفتر هیڅ نه و کومک او همکاري د افغان مهاجرینو سره په پاکستان کې نه کوي او تنا د یونیسیر د شار دفتر یو راجستریشن د افغان مهاجرینو کوي. ولې متاسفانه دوی پروسه مخې ته نه بي او افغان مهاجرینو ته د مهاجرت یا د یونیسیر کارت نه ورکوي. چې د یونیسیر کارت دلته په پاکستان کې د موږ سره د ډیرو مشکلاتو په حل کې کومک کولی شي.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال په داسې حال کې له خپلو ستونزو شکایت کوي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری څو ورځې وړاندې په یوه راپور کې ویلي وو چې د 2022 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې 9.2 میلیونه افغانان په جبري توګه بې ځایه شوي دي. د یادونې ده چې مخکې په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ هم په وار وار د قانوني اسنادو نه درلودونکو په زرګونو افغانانو د نیولو او د کراچۍ په زندانونو کې د بندي کېدو خبره کړې ده. دوی دا هم ویلي دي چې د قانوني اسنادو درلودونکي افغانان هم د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. په زرګونو دغه افغانان په څو جوپو کې د پاکستان د زندانونو خوشي شوي او بېرته افغانستان ته سبول شوي دي چې په کې ښځې، ماشومان او ناروغان هم شامل وو. د ناروغانو له ډلې څلور کسه په زندانونو کې مړه شوي هم دي او ویل کېږي چې بندیان لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې دوی هم له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې، خو د دوی په خبره چې د پاکستان دولت هم خپلې ستونزې لري. مخکې له دې په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری ویان قیصر افریدی ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یې د پاکستان له حکومت سره خبرې کړي او هیله لري چې ستونزې ژر هوارې شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
د افغانستان د تیر جمهوری نظام د هوایی ځواک پیلوټان لا هم له خپل نامعلوم برخلیک څخه شکایت کوي او وایي چې له سخت امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د دغو پیلوټانو یو شمیر چې له افغانستانه بهر په ګاونډیو هیوادونو کې میشتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له تیرو 20 میاشتو راهیسې د ژوند سختي شپې ورځې تیروي. دا راپور درته لرو. د دې راپور تر خپرېدو وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم درته خپرو. دغه مجلې اوریدل هم مهیروی خو د دغه مجلې وړاندې ورزو د افغان پیلوټانو په اړه راپور اور.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ وروسته د تیر رنګ شوي جمهوری نظام د هوایي ځواک یو شمیر پیلوټان چې خپل مقصد هیوادونو ته د تللو لپاره په دریمو هیوادونو کې دی وایي له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی چې ځینې په ترکیه او پاکستان کې د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرو څه باندې 16 میاشتو راهیسې بې برخلیک دي. په پاکستان کې میشت افغان پیلوټ چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي د خپل سخت ژوند کیسه کوي. په ترکیه کې هم یو افغان پیلوټ چې دا هم نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي د بد اقتصادي وضعیت نه شکایت کوي.
امریکا په شمول ناتو هیوادونو غوړنه نو وختونه دا چې باید زموږ مشکلات ته رسیدګي وکړي ځکه موږ دوی سره یو ځای وظیفې او د بین المللي سولې لپاره موږ یو خپل ژوند په خاطر کې اچولی موږ وظیفې اجرا کړې دي. خو اوس فلحال داسې یو حکومت موږ ته نه ده سوی چې موږ مطمئن اوسو چې یاره د هیواد ته موږ انتقالیږو یا د هیواد ته موږ ځو. موږ هلته زموږ پناه غوښتنه هلته قبولیږي او موږ خپل ژوند هلته شروع کوی سو.
د تیر 2020 کال د اگست په میاشت کې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د افغانستان وسلوال پوز هم ونړید او ډیری برخه پوزیان یا په افغانستان کې پاتې شو او یا هم ځینې ځانونه نور هیوادونو ته وستل چې هوایي ځواک هم یو برخه و. د تیر رنګ شوی جمهوریت نظام د وسلوال پوز عمومي ویان جنرال اجمل شینواری وای د وسلوال پوز په ځانګړي ډول د هوایي ځواک ډیر منسوبین له هم په افغانستان کې پاتې دي او په خبرې له سختو امنیتي ګواښونو سره خپل ژوند پر مخ بیایي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل ډیری هغه افغان پیلوټان او یا انجینران چې په افغانستان کې بند پاتې په ښکاره ژوند نشي کولای. د نوموړي د معلوماتو له مخې په تیر جمهوري نظام کې د هوایي ځواک شمیر 15,000 و چې یوازې څه باندې 4,000 پیلوټان د هوایي برخې انجینران او نور کارکوونکي وو. د جمهوریت له سقوط وروسته یوازې 1000 کسه د هوایي ځواک د پخواني لوی درستیز یاسین ضیا په همکارۍ امریکا ته انتقال شول. نوموړی وایي اوس مهال 150 پیلوټان په ایران کې، 100 کسه په پاکستان کې، 8 کسه په تاجکستان کې، 8 کسه په ترکیه کې او څه باندې 15 کسه په لویدیځو هیوادونو کې میشتي. له نوموړي مو په افغانستان کې د پات پیلوټانو او انجینرانو د شمیر په اړه هم وپوښتل، خو د امنیتي ستونزو له امله یې په دې برخه کې له معلوماتو ډډه وکړه. د تیر جمهوري نظام د وسلوال پوز عمومي ویان جنرال اجمل شینواری په دې برخه کې له نړیوالو د همکارۍ غوښتنه کوي.
دوی یو لویه شمیره په کور دننه په افغانستان کې په بد اقتصادي او امنیتی حالت کې ژوند کوي او یو تعداد نورې د سیمو په هیوادو کې ژوند کوي چې هلته هم په پټه ژوند کوي. د دې په خاطر چې هلته هم دغه ستونزې شته دي چې که د هویت افشا شي کیدای شي چې د دونه هغه هیوادونه بیا په خپله ګټه باندې ګټه پورته کړي او یا دا ده چې وګواښل شي او د من نوې وړل شي. نړیوال دوستان باید دا ومني چې د اصلي متضررین د افغانستان ټول وګړي په ځانګړي ډول د وسلوال پوځ منصوبین دي او بیا په ځانګړي ډول د هوایي ځواکونو منصوبین دي.
هڅه مو کړه د طالبانو حکومت له دفاع وزارت نه په دې اړه چې اوس مهال څومره پیلوټان لري او هوایي ځواک څه ډول فعالیت کوي، آیا د تیر جمهوري نظام ځواکونو دوی سره شته که څنګه معلومات ترلاسه کړو. خو د دې وزارت ویان عنایت الله خوارزمي د دې راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې د 1401 کال د سور په میاشت کې ویلي و چې دوی د تیر جمهوري نظام د انجینرانو او پیلوټانو په مټ شپېته هغه چرخې تیاری چې د سقوط پر مهال له کاره لوېدلې وې بېرته رغولې دي. د 2020 کال د اګست په میاشت کې کله چې طالبان د بیا ځلې لپاره په ټول افغانستان واکمن شول، د افغانستان هوایي ځواک 4 هلیکوپټر او نورې نظامي الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته د پیلوټانو سره ولېږدول شوې. د طالبانو د دفاع وزارت څو ځلې له دغو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د الوتکې دوی ته ورکړي، خو دا کار ونه شو. هغه مهال ځینو رسنیو داسې راپورونه هم خپاره کړل چې له دې نظامي الوتکو او هلیکوپټرو یو شمېر متحده ایالاتو ته هم لېږدول شوي، خو رسمي د دغو الوتکو په اړه څه نه دي ویل شوي چې دا مهال چیرته دي.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکم. شفیق خپلواک وی جلا وطنی شیر تری وړی.
از چې کابل ته ما یو د خپل خونې کې شیر تری وړم. او شکر زوک له خپل احساس ته تختی شیر کې.
په خبرونه کې لبل جلا وطن شاعر نور محمد لهو سره هم شخې تلایم. د دې بیا د شیر لمن په سویسرلند کې لرنګونو ډک شوی.
زه یو شیر بار بار لولم، یا بیا ځینې وخت پرې ګدم چې څه وخت په تیر سي بیا ورته راځم مراجعه کوم.
له ډاکټر هاشمی سره د ده د دکتورا د ډیزرټیشن پر اثر شخیدلایم.
خبره به داسې وشي زما د موضوع حدود د دینه هم تاکل شوی وی ولګي هم شوی وی.
لنډه کیسه لرو.
د پارک د زړې ونې له څانګې پاڼه مخې ته
او له داسې چا سره هم خبرې کوو.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډېر زیات ترې نه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راوروسته یو شمېر لیکوال او شاعران له افغانستانه ووتل. په دې ډله کې یوه هم شفیقه خپلواک ده چې پخوا یې ډېر شعر لیکه، اوس لږ شعر لیکي. علت یې څه دی؟ له هغې خپلواک سره مې دا مسله په تفصیل څېړلې ده، خو مخکې تر دې چې د دې تجربې په اړه له دوی څخه واورو، د کره کتونکو ځینې نظریات به پر شعر د جلا وطني د اغېزو په اړه له تاسو سره شریک کړم. د تبید او له هیواده د کډوالۍ مسله په نړۍ کې نوې نه ده. له پیړیو راهیسې د بېلابېلو عواملو له امله انسانان مجبور شوي دي چې خپل ټاټوبي تشا کړي. یو شمېر ناقدان په دې نظر دي چې د مکان له بدلېدو سره د شاعر په ذهن کې سوالونه پیدا کېږي. ولې دلته ژوند کوم، ولې دا حق نه لرم چې په خپلې اصلي مینه کې شپې ورځې سبا کړم، ولې نور ماته د درېمګړې په سترګه ګوري، ولې د نورو په څېر خوشحاله نه یم، تر کله به دا ژوند همداسې بې سرنوشته وي؟ دا او دې ته ورته ګڼې پوښتنې شته چې ممکن د شاعر یا لیکوال په ذهن کې په جلاوطني کې راوګرځي. د کره کتونکو دا خبره په اروپا کې مشهوره ده چې هنر ځوابونه نه دي، هنر سوالونه دي. د دې تر څنګ جلاوطني د شاعر په ذهن کې د وطن د مینې تنده زیاتوي، چې دا تنده شاعر ته شعري موضوعات ورکوي. د کورنۍ د غړیو، خپلوانو او دوستانو یاد هم ممکن د شعر د الهام د مرغه وزرې وتخنوي. دغسې یادونه نستالجیکو موضوعاتو ته هم لمن خوړوي. په لسګونو زره افغانان د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا ته کډوال شوي دي، چې د دغو سیمو چاپېریال هم شاعر د طبیعت له نویو ښکلاو سره مخامخ کوي. په بهرنیو هیوادو کې لیکوالان او شاعران د کورني سیاسي اجتماعي نظام له زنځیرونو آزادي شي، نو ممکن د زړه د تل خبرې وکړي، هغه خبرې چې صدق پکې وي، چې دا د رښتینې هنر تقاضا ده. کره کتونکي بل لور ته دا اندېښنه څرګندوي چې جلاوطني پر شاعر ممکن منفي اغېزې وشیندي، په ژور خپګانې اخته کړي، ژوند ورته پوچ او بېمانه ویسي، او شاعر داسې پوښتنې له ځانه وکړي چې ولې شعر لیکم، د چا لپاره یې لیکم. اوس به له شفیقې خپلواک څخه واورو چې کاناډا ته له تګ وروسته په شعر کې څه تغییر راغلی.
کله شعر ولیکم بیا احساس کوم چې تغییر راغلی، که نه زما شاعري کې چې یو لوی تغییر راغلی کمه شوې ده.
علت یې څه ده؟ څه ولیکمه څه؟
زه چې څومره احساسوم، زما تجربه د شعر لیکلو نه دا ده چې زه باید یو خو داسې یوازې شعر نه، کله چې ما پوهنتون ته ځینې مقالې به چې راکړې وې لیکو ریسرچ به وکړه، نه ما د دې لپاره به مطالعه لکه دغه لپاره مجبوري انسان مختلف ځایونه ولولي، ریسورسز ولولي، ته بیا دې غنو وروسته یو شی ځینې جوړ کړم د ریسرچ پیکاپ. ما به چې کله دا لوستلم، اول ما باید ما په خپل ذهن کې د خپل د ریسرچ مقاله لیکلې وای، د څېړنه مې په خپل ذهن کې بشپړه شوې، بیا ما کولی شم چې هغه په کمپیوټر کې ولیکم، لکه بشپړه د تستر د کاغذ پر مخ راوړم. شعر ما ته اړینه نه ده، زه باید یو څه یو څه احساس کوم. دا احساس ما ته زما په لاشعور کې، زما په ذهن کې، زما په زړه کې بشپړ شي، او زه پوه شم چې دا څه شی دی، دا یې زه د کاغذ پر مخ راوړم. د تیرو کلو شاید یو ډول کل کل انسان ځان ته پلمې جوړوي، لیکن نه پوهېږم صادقانه خبره دا ده چې زه نشم کولی هغه درد چې په دې تېرو کلونو کې راغی، هغه بایله چې وه، هغه څه چې وبایلل شول، زه له هغه سره مخ شوم، زه ترې تښتم. او چې کله څوک له خپل احساسه تښتي څنګه شعر کې؟
ډېر کله ډېر شاعران دا وایي چې کله یو درد ډېر احساس کړي، هغومره ډېر دې ته ضرورت پیدا کړي چې هغه راوسپړي او هغه په هنري شکل باندې له نورو سره شریک کړي. په دې حساب خو بیا په کار د تاسو ډېره شاعري
وکړه. نه یم چې انسان څه پرېږدم، نه پوهېږم څه ډول ده ته، مګر یو مرحله کې چې انسان یې چې ځان ترې تېروي او نه پرېږدي چې احساس کوي، ځکه چې که احساس کوي فکر کوي حقیقي،
یعنې د مایوسي احساس ورسره کوي.
یوازې مایوسي نه ده، داسې به یو معنا پیدا کړي که نه، لکه یو چینه چې انسان خوږېږي، یو باید یو دلیل ولري، درد چې دی له ځوابونو نه پوښتنې ډېرې وي، او پوښتنې دومره په عذابوونکي وي چې بالاخره ټول خپل موجودیت ورسره پوښتي، ټول هر څه ورسره پوښتي، په هر څه شک منه کېږي، ځان خوشمول.
فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي، ځکه دغسې احساس کوي. هنر باید د سیاست په عینکو کې ونه کتل شي.
ډېر عجیبه پوښتنه، لیکن زه د یو فرد په توګه نه هغه څه تېره شوم چې څنګه له هغه څخه یم. زه د یو فرد په توګه زما ټول ژوند په بل مخ واوښت، زه څنګه د دې جدا یم، ما څنګه له هنره بېلوې، زه خو د هغه تجربې برخه یم، زه خو د هغه درد برخه یم، که نه په شخصي لحاظ یم، په فردي لحاظ یم، زه څنګه له هغه څخه جدا یم. په جام ګروپ په دې وطن کې زه برخه یم، زه وم هغه چې ما په سترګو لیده که اوس دا ډول یو لوی تغییر رامنځته کېږي، زه څه ډول ترې بېله یم، زه نه پوهېږم زه څه ډول ځان دې نه جدا کړم، زه یو بل څوک هم د دې لپاره چې زه شعر لیکم، زه څنګه شم، زه د هغه تجربې برخه یم، زه نه شم کولی چې زه هنر او سیاست نه دی، درد دی.
درد په خپله هنر ده، لیکن که سیاسي حالاتو ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي. مثلا
په نړۍ کې د جنونو خلکو حالات ته څوک ګوري. په منځنی ختیځ کې عربان مهاجر شوي دي، ډېر عالي ادبیات لیکلي دي، خصوصا د هجرت ادبیات سي دوی مهاجر شوي دي او خپل وطن لري دي او لري ورته کتل دي. حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال چې کوم افغانان له افغانستانه وتلي او نورو هیوادونو ته تللي وو، هلته هم ستونزې او مشکلات ډېر وو، د خلکو ډېر مشکلات لرل. هلته هم لیکوالی کړې ده، داستانونه یې لیکلي دي، شعرونه یې لیکلي دي. نو بیرته له تاسو دا پوښتنه که زه وکم، څه شی د دې باید سوي دي سي له شعره کې یو څه فاصله واخلي؟
زه په خیر یو څه وخت اړتیا لرم. هغه د هر چا د رغېدو، د هر چا د هغه پروسه متفاوته وي، یو دا خبره هم ده. بله خبره دا هم ده چې زه نهایت احساسه کسه یم، لکه یو انسان د پیغمبر ته ډېره یم. ښه خبره نه ده دا، هغه د کوم شی خبره ده چې زه پوستکی نه لرم که نه. زما ښایي همداسې یو حالات وي. یو دا خبره ده. بله خبره چې دا یو ناڅاپي ده ژوند. زه چې کابل کې وم، ما یوازې خپله خونه کې شعر لیکلی شو. ډېر کله چې ما شعرونه لیکلي، زه به چې سهار راویښه شوم، نو یو څه ما ډېر کله سهار چې په زه راویښېدلم، ما ډېر شعرونه یو وخت کې لیکلي دي. اکثریت شعرونه مې خپله خونه کې وي. کله کله چې د زه د خپلې کوټې نه بل چېرته وم، او ما ته به د شعر کوم احساس هم راغی، ما ښایي تر نیمایي لیکلی لږ وروسته ما دوام نه دی ورکړی، نه مې شوی کولی. انسان نه پوهېږم اموخ شي، نه پوهېږم هغه ذهن دی په یو نوم ځای کې څه کار کوي یا نه پوهېږم. دا د شعر د لیکلو وخت خورا سخت وخت دی. دا داسې یو وخت دی لکه هغه څوک چې د هغه په نوم پام کړی، د اکاسانو ته، د حیوانات چې اکاسي کوي په ځنګلونو کې. یو نیم ډېر حساس مرحله، یو نیم ډېر جالب پروسه. مثلا یو الوتونکی ښکار کوي که نه، چې خوله کې رانیسي یو چېبه د ټیټېږي هغه کوي. د هغه دپاره هغه اکاس ښایي شپې شپې هغه هلته تېرې کړي، د دې دپاره چې هغه یوه صحنه هغه کوي. او د همغه یوه صحنه د دې ټول اکاس دی، د همغه یوه صحنه د دې ټول هنر دی، همغه یوه صحنه ټول هغه څه دی چې هر دي شیرای نه یو څه دی، همغه یو صحنه ده چې تی باید ښکار کړي، تی باید ریکارډ کړي. او که نه سو بیا در نه لاړی. او داسې یو څه چې زما دپاره د تېر دوه کلونو ټول سفر وو، او تر اوسه هم دی. زه تر اوسه په همغه یو باثبات ځای کې نه یم پاتې شوی، چې زه حداقل دې ځای کې نه یم پاتې شوی، چې حداقل زه دې مثلا درې میاشتې پکې تېرې کړم. نو بیا دا هم زما دپاره یو ذهن دپاره مې یو لوی چلنج دی، زما په نظر، چې زه یو حداقل یو باثبات ځای کې پاتې شم، چې زه یو څه وخت احساس وکړم چې از ذهن مې اموختسي. ځینې خلک مثلا د بې خوبي سره مشکل پیدا کوي که نه، ځایونو چې ته تللی بیا خوبې خرابېږي، لکه صحیح خوب نه شي کولی. زما دغه مشکل دی. نو ښایي یو دلیل بیا دا هم دی چې داسې دا ژوند په روان حالت کې دی، یو په منډه منډه کې دی.
شاید همدا علت وي چې یو ځای نه یاستي. او ستاسو دا مخکنۍ خبره، تاسو ویل چې په خپله کوټه کې به مې سهار شعر لیکه، د عرب شاعر نزار قباني وای وای زه چې کله په بیروت کې اوسېدم، سهار وخته به پاڅېدم، تر سمندر به تلم، له یخوا سره به راتلم. نو هر ورځ به مې په یوه جیب کې هم شعر و، په بل جیب کې به مې هم شعر و. خو بیا وروسته چې له لبنانه لرې سوم، وای بیا دا شعرونه به کله ناکله په یوه جیب کې پیدا شول. نو عادت شک نسته.
بالکل دغه خبره ده.
او یو بل شیم ده، تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوئ چې اوس شعر کم لیکئ، پخوا مو ډېر زیات لیکل. شاعران او لیکوال هر وخت دوامداره شکل باندې په یوه مقطع د زمانی کې ډېر څه نه شي لیکلی. یو ځلې ډېر لیکي، بیا کم لیکي، بیا یو وخت بیا راځي چې ډېر ولیکي. دا شی هم ده که نه؟
فکر کوم دا هم ده، ځکه چې کله چې انسان ډېر لیکي، بیا په ډېرو شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي. یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې، زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې یو څوک لیکل شروع کړي، حداقل تر یو دو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. دغه داسې وکاله ښه خبره نه ده چې زه قید ورته ږدم، لیکن حداقل تر یو ډېره وخته پورې کم، لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه نه چې اوس موږ خلک فکر نه کوي چې اولې څو میاشتې لیکن نه دوامدار څوک څو کارونه. په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې چې ته په کومه محور باندې را څرخي، دغه ستا لیدلوره ای د شیر دپاره څه دی. دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه راوانخلي، ځان درکې چې کوم شي کې ښه کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې چې انسان څومره کولی شي، حتی کار څومره خراب شي، کار څومره بېکاره شي، کار څومره کمزوری شي، باید ولیکي. ضرور نه ده چې اسمندې ښه ولیکي. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په ځینو شعرونو مې ډېره پښیمانه یم، ما په نظر ډېر خام شعرونه وو، د عقل کې لیکلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای هغه شعرونه له برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم چې یو څه وخت درېږي، دا به هیڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي. موضوعات له تکرار انسان ژغورل کېږي که یو څه وخت وقفه ورکوي. البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اسمان د شعوري لاسي ورکي، که نه د قصدي وقفه کېږي که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله دا د استاد درویش دراني یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې. بیا د دې مرکه کې ویلو چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه، د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکل، دا خبره هېڅ ښه راباندې ونه لګېده، ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبرې پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولی شي چې شاعري بنده کړي، لکه دا څنګه امکان لري. به ده وویلې و شعر داسې دی لکه مېلمه چې درته راځي، که دا مېلمه درته راسي یو ځل دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یا ور شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا نه راته راتلې یو څه وخت وقفه واخیستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی، یو استثنا شاعر دی، لیکن دا به ظلم چې که چا ته شعر راځي ویني لیکي، که چا سره د شعر نوې موضوع ویني لیکي، خو که څوک له داسې حالات سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا هغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې
د ستاسو انټرګسي. لا خپل وخت څخه په مننه نشته توکل کیشي چې دا له افغانستان وتلې ده. دا له هغه خورا محدود افغان شاعرانو څخه ده چې د شاعري د پیل په کلونو کې ډېر شعرونه لیکل دي. د دې تر اوسه پورې څلور شعر ټولګي چاپ شوی دي. لېبي خبرتیا وروسته بیا هم د شعر لمن نیسو. د داسې افغان شاعر نظر ته سره شریکوم چې د جلاوطنۍ د پیل په کلونو کې شعر نشوي لیکلی، خو اوس په منظم ډول شعر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په 2003 کال کې په سویسرلند کې پناه واخیسته. دی وایي چې د کډوالۍ په لومړي وو کلونو کې یو شعر هم ونه لیکه، خو له تیرو شپږو کلونو راهیسې د شعر مرغه د دله سره نه دی الوتی. مخکې تر دې چې د ښاغلي لاهو په ږغ د شنې مرغۍ په نوم د شعر ته غوږ سو، له ده به د ده د شعري تجربې په اړه واورو چې څنګه شعر لیکي.
معمولا زما شعرونه په یو واړه تصویر باندې پیلېږي، او کله کله بیا داسې وي چې یو بشپړ شعر راسي او دا بیا په کاغذ لیکمه. بیا ځینې وخت داسې چې په هماغه یو واړه تصویر کې همداسې ولاړ پاتې کېږم، او بیا ځینې وخت داسې هم وي چې یو شی ولیکمه هغه بیا نو تر ډېرو ځنډو را سره پاتې وي. بل عادت مې هم دا ده چې په یوه ساعه نسم کولی چې مکمل یو شعر ولیکم. شعر دپاره زه وخت ورکوم، داسې وخت کېږي چې ما یو شعر لیکلی ده په هغې یوه هفته تېره شوې، بیا وروسته ورته راغلی یم، نو په هغه نور هم داسې یو ضرورت مې احساس کړی چې دا بشپړ نه ده، تصویرونه یې سم نه دي راغلي، کلمات او موقعیت مناسب نه دی. بېرته لکه یو ستاسو په څېر د یو کیسه لیکوال چې څنګه یوه طرحه جوړوي، څنګه یې ډټوي، دغه کار له شعر سره هم زه کوم. داسې موقع هم راځي چې زما شعر دوو لیستو یعنی له شلو کرخو نه زیات وي، او دا چې زه دا د په شعر کې د اعجاز صنعت ته ډېر احترام لرم، نو د هغه په وجه کله کله دغه شل کرخې شعر سو یعنی درې څلورو کرخو ته رالنډېږي. او بیا هڅه کوم چې یعنی زه یو شعر بار بار لولم، بیا ځینې وخت یې پرېږدم چې څه وخت پرې تېر شي، بیا ورته راځم مراجعه کوم. یعنی د شعر دپاره پوره حوصله پکار ده. یعنی زه داسې لازمه نه ګڼم ځکه چې یعنی یو شعر څنګه ولیکل شو او هغه بیا خپور شي، ځکه چې خیالونه بدلېږي. مونږ یو وخت د یو اشیا د یو څیز په باب نظر یو ډول وي، خو بل ورځ کېدای شي بدل شي. هغه رنګ مو چې نن خوښ سو بل ورځ کېدای شي هغه رنګ مونږ ته په زړه پورې نه وي، تکرار شي. نو ځکه دا د شعر ته وخت ورکول د دې سبب کېږي چې یو خو ذهن ریفرش شي، او بل کېدای شي هغه وروستی انتخاب داسې یو انتخاب وي په شعر کې چې هغه تر تله پاتې شي او د لوستونکي دپاره هم باید جذاب واوسي.
له انځورګر شاعر لهو څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر چې په ازادي راډیوي مجلې پروګرام یې لورولی دی.
دو غرونو تر شا په تور قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ، د باغ له پاڼو الوتلې شنه رڼا در پسې مړه شوه. دنګ چنار د دریا دیږي همغتې لکه ستا د ګلاب مخ رنګه رڼا سپینو اوبو کې پاڼه پاڼه رپېدلو. اوس یې تا پسې لاسونو باندې زالې لکه زخم راشنې شوي. چیرته لارو کې چې ژیړ ګلونه ګورې په سیرو کې د چا د لمدو سترګو تکې سرې سرې ناستې چیغې اوس هم اورې. نیمه شپه د یوې تږې شپېلۍ خولې ته لپې لپې شنې سندرې اوس هم شیندې. ایشته غوږ سه له آسمانه لکه غشي ناشنا چیغې راوري. څو لیوانو د آسمان لاجورد اغوستي پر شنه رنګ یې از غن تار دی را تاو کړی. مرغان ډوب دي تصور کې د بدن کوم غړی خرڅ کړي څو آسمان کې یوه لپه شنه فضا په کرایه واخلي. د دې ښار سوداګر واړه د مرغانو په وزرونو تجارت کا. په قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم. زه پوهیږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یوه قفس کې زوړ شم. بیا څوک لکه دروند خوب په ما مېلمه کړه چې زما په ستړو لپو له پېړیو داشنه شوې ځاله در وړي. او ته هم بېغمه ومره، هسې هم د چا پرې شوی وزر بېرته نه شینکېږي. چه وزر اول وقت نبی پراخ آسمان او شنه هوار طول بیمانا دی، او مرغه پاته که دلم لوی عذاب ده، او مرغه پاته که دلم لوی عذاب ده، لوی عذاب ده.
پښتو شعر کې د انسان دوستي څېړنه هغه موضوع ده چې سید اصغر هاشمي د ډاکټرا لپاره انتخاب کړی و او د ډاکټري سند یې ترلاسه کړ. دا کتاب تازه په دوو ټوکونو کې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. دا موضوع ښاغلی هاشمي څرنګه د ډیزرټیشن لپاره غوره کړی؟ موضوع پراخه نه ده. لومړی به له ښاغلی هاشمي څخه واورو چې له کوم وخته تر کوم وخته پورې په شعر کې د انسان دوستي مسله په دې کتاب کې راخصل شوې ده.
په پښتو شعر کې ما یوازې دویمه دوره انتخاب کړې ده. په پښتو ژبه کې موږ درې دورې لرو، چې لومړۍ دوره د 1909 کال نه شروع کیږي تر 1905 کال پورې، 1905 کال نه دویمه دوره شروع کیږي تر 1905 کال پورې. یعنی زما د کار حدود 300 کال نیسي. په دې 300 کالو کې موږ په پښتو ژبه کې روحانیان، خوشحال خان او لارویان، عبدالرحمن بابا او لارویان، او عبدالحمید مومند او لارویان، دغه کسان تیر شوي دي. او دغه څلورو ادبي مکتبونو کې د انسان دوستۍ فکر چې د چا په شعر کې وو او د کوم بود نه پرې خبرې کړې وې، په دغه کسانو باندې ما بحث او څېړنه کړې ده. په دغه دورې کې، په دویمې دورې کې، د شپېتو کسانو هر افکار ما اخیستي دي چې د انسان او انسان دوستۍ په اړه یې خبرې درلودې.
پښتو شعر د 300 کلونو په ترڅ کې، یعنی موضوع ډیره وسیع نه ده، ساسو په باور چې په دې کې د انسان دوستۍ مسله وڅېړل شي؟
زما د خپلې تجربې پر اساس باندې ښه خبره دا شی وه چې ما د مثال په ډول یوازې روحانیان انتخاب کړی و. په دې دورې کې مې چې ده په انسان دوستۍ باندې خبره کړې وه. یو کس مې کا انتخابو، مثال په ډول خوشحال مې انتخابو، یا مثال په ډول ځینې نور هغه کسان مې انتخابو چې یو کس و. نو په یو کس باندې ښه کار نه کېده، خو که ما یو ادبي مکتب انتخاب کړی وه نو دا به غوره وه. بالخصوص په ځانګړي ډول هغه ادبي مکتب چې هغوی په شعرونو کې د انسان او انسان دوستۍ مسله ډېره لیدل کېږي. د مثال په ډول د روحانیانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، یا د عبدالرحمن بابا په لارویانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، دا موضوع ډېره لیدل کېږي. خو دا چې زما موضوع په څلورو ادبي مکتبونو کې ما دا کار کړی دی، نو ما نهایت خواري وکړله تر څو زما د موضوع حدود کا پراخ هم دي، خواري ډېره وکړمه او خپل موضوع په ښه ډول باندې پای ته ورسوم. خو ښه خبره به دا شی وشي زما د موضوع حدود د دینه هم تاکل شوی وی ولدي هم شوی وی.
په دې شک نشته چې دا کوم زمانه تاسو یاد کړی ده، په دې کې دا موضوع چیرل ډیره خواري غوړي. تاسو خوشحال خان خټک ته اشاره وکړه، هغه څوک چې اقبال تر متاثر ده او جن سیمبولونه هم لکه د باس سیمبول له خوشاله اقبال اخیسته ده. تنها په اقبال باندې پولسګونو دکتوراوی په غرب کې اخیستل شوی دی. نو څنګه تاسو وایئ چې په خوشحال کې د انسان دوستي د څېړنې مسله محدود او ځکه ما نور ته هم مخه کړ؟
نور دنیا کې رښتیا هم چې کله تحقیق کیږي په لوی 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 لیکوالانو باندې، مثال په ډول په مولانا باندې امکان لري. ما یو خبرونه کې واورید چې 1950 د دکتورا ډیزرټیشنونه لیکل شي، یا په اقبال باندې هم دا کار بشوي. او د اقبال باندې چې د دکتورا ډیزرټیشنونه لیکل شي، دی نو اقبال په هغه خوا باندې به لیکل شي چې هغه موضوع د اقبال په شعر کې وي. مثال په ډول باندې د خودشناسۍ موضوع چې کومه ده، د اقبال په شعر کې شته یا ډیره ده، امکان لري چې د اقبال په شعر کې په دې برخه باندې کار وشي. نو او د خوشحال په شعر کې هم موږ په ځینو خواو باندې تحقیق او څېړنه کولای شو چې هغه خوا د خوشحال په شعر کې ډېره وي. مثال په ډول باندې که د خوشحال په شعر کې د پښتونولۍ موضوع واخلو، نو کولای شي چې د خوشحال په شعرونو کې دا برخه ډېره وي. خو که چېرې د انسان دوستۍ موضوع واخلو، یا د مثال په ډول باندې دا د هیومانیزم موضوع واخلو، نو کېدای شي چې په خوشحال باندې هم داسې یو کار وشي. خو امکان لري چې د دکتورا ډیزرټیشن لږ موضوع پراخه وي او تحقیق هم
لږ
ضرورت لري.
هاشمي صاحب محترم، او بخشي، مثلا د خوشحال خان خټک په شعرونو کې دا کوم دیوان څه را رسېدل دی، په دې کې څومره کرکټرونه بیان شوي دي؟ په ټول پښتو شعر کې شاید دومره کرکټرونه نه وي بیان شوي. فکر نه کوي چې په خوشحال کې څېړنه ډېر امکانات لري؟
خوشحال خان خټک خو یو څو اړخیز شخصیت دی. یعنی د خوشحال په شعر کې که موږ تاسو وګورو، د بېلابېلو نظریو څرکونه شته. وګورو فلسفي نظریو سرکونه شته، د هیومانیستیکي افکارو سرکونه شته، د فیمینیستیکي افکارو سرکونه شته، او همدارنګه د ډیرو نظریاتو سرکونه شته. خو که چیرې بیا کړی غواړي چې په یو شاعر باندې د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې چې هغه نظریه د شاعر په شعر کې په سیستماتیک ډول باندې، په منظم ډول باندې، په تکراري ډول باندې تکرار شوي وي، نو دغه د انسان دوستۍ موضوع د خوشحال په شعر کې په داسې شکل باندې نه ده راغلی چې مطلب سړی د اول نه تر اخره پورې ورباندې تحقیق کولی وشي. نو مسله دا شوه ده، که چیرې ستاسو د خبرې په تایید باندې چې مخکې مو وکړله چې که چیرې دا موضوع محدوده شوی وی، مونږ یوازې دا دویمه دوره د دویمې دورې پر ځای باندې یو ادبي مکتب انتخاب کړی وی، نو دا به ښه خبره وه.
که دې موضوع ته راشم چې انسان دوستي، یعنی لکه څرنګه چې خلک وایي د بشر ګرانشت، لیکن د دریو پیړیو په ترڅ کې دغه مفهوم حتی په هغه وخت کې هم بدل شوی دی. دین، کلتور، جغرافیه او ډیر نور شیان هاشمي صاحب د انسان دوستي مفهوم بدلوي، همداسې نه ده؟
همداسې ده. زما خپل موضوع د دکتورا عنوان داسې و چې په دویمې دورې کې د پښتو شعر په دویمې دورې کې د هیومانیزم څېړنه وه. هیومانیزم خو د هیومانیزم نه چې کله ما دلته خپله موضوع وړاندې کوله، ما چې څومره دلته د خلکو ته قناعت ورکوه په دفاع کې، او ما دا خبره کوله چې د هیومانیزم نه هدف زما د انسان دوستۍ موضوع ده، سره د دې چې د هیومانیستیکي افکارو دغه کوم غورځنګ چې شروع شوی ده دا بېلابېلو وختونو کې بدل شوی ده، او بېلابېلو وختونو کې د نوي نظریاتو پر اساس نوې خبرې شوې دي. نو د انسان دوستۍ موضوع ستا د خبرې په تایید سره چې دا د ټولنې سره، د کلتور سره، د فرهنګ سره دا فرق لري. د مخکې د بشر یادونه وکړله، د بشر او د آدم او د انسان توپیر هم ما د دکتورا په ډیزرټیشن کې کړی دی. رښتیا خبره هم دا ده چې لومړنیو انسانانو کې د انسان دوستۍ فکر ډېر کم و بدوي ټولنو کې. وخت او زمان په تېرېدلو سره فرهنګونه شي پرمختګ وکړ، مدنیت منځته راغی. نو د انسان د معنا په نظر کې نیولو سره، د انسان هغه معنا چې کله ده د باطنیت، د انسان د فزیکي جوړښت او د معنوي جوړښت سره ارتباط لري، نو ډېر بحث په انسان دوستۍ کې په وروستیو وختونو کې د انسان په معنویت باندې کېږي، د انسان په اخلاقیاتو باندې کېږي.
وبخښه، دغه اخلاقیات هم دلته اصلا د انسان دوستۍ مفهوم یو بل ډول هم یو شی نه دی. د انسانانو په نظر مثلا په کابل کې د څاروي قرباني او د غوښې ویشل انسان دوستي ده. په اروپا کې په محضر کې د څاروي حلالول نورو انسانانو ته چې د ثانی ته ګوري په ټیټه کتل دي، یعنی دا انسان دوستي نه ده. یا مثلا یو پخوانی مثال تاسو ته درکم، امریکا چې د نړیوالې دوهمې جګړې په وخت په جاپان باندې اټوم بم اچاوه، دا انسان دوستي بلله چې نړۍ له جګړې خلاصوي. خو تر ننه دې کار ته جاپانیان جنایت وایي او انسان دوستي نه ګڼي. فکر نه کوي چې اصلا له شیره د انسان دوستي توقع خپله یو تر سوال لاندې موضوع ده.
مسله دا شی ده، مونږ چې په تخصصي ډول باندې په شعر باندې خبرې کوو، شعر کې دوه ډوله نظریات ډېر لیدل کېږي. یو خو ډېر وخت شعر په داسې شکل باندې ویل کېږي ټولنې ته چې هغه یوازې د هنر نه د هنر یوه تقاضا کېږي، یعنی د هنر نه یوازې د ښکلا خوښونې یو هغه چې مونږ په پښتو ادبیاتو کې وایو چې هنر د هنر لپاره دغه غوښتنه کېږي. خو بیا په عین وخت کې زمونږ استاسو ادبیاتو نه په پښتو ژبې کې بالخصوص په شرقي ټولنو کې ډېر شاعران زمونږ د فرهنګ او د ټولنې او همدارنګ د مذهب او د دین تر تاثیر لاندې خپل اشعار وړاندې کړي دي. مثال په ډول باندې رحمان بابا ده چې د ده په شعرونو کې کومه او تاسو وګورو ډېر داسې افکار شته دي چې هغه د اسلامي یا د اسلامي هیومانیزم یا د تصوفي او عرفاني هیومانیزم په نظر کې نیولو سره، انسان دوستي په نظر کې نیولو سره یو فکر وړاندې کړی دی. دا معلومداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع یو داسې موضوع ده. موږ محققینو ته، موږ خپلو محصلینو ته هم دا خبره کوو چې په انسان باندې، په ژوندي انسان باندې تحقیق کول ځکه ښه نتیجه نه ورکوي چې هغه ژوندی دی، په تحول او تکامل او په بدلېدو کې دی. د انسان دوستۍ موضوع هم همدا شی دی. انسان دوستۍ موضوع باندې چې خبرې کوي، دا د چاپیریال سره، د ټولنې سره، د فرهنګ سره، جغرافیه سره، د تاریخ سره، د سیاست سره، د دې ټولو سره یو ډول ارتباط لري. یو ډېره مغلقه موضوع ده. معلومداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع امکان لري یو فرهنګ انسان دوستۍ ته یو له یو بود وګوري، بل فرهنګ او بل ټولنه د بل بود نه وګوري. خو موږ په شرقي فرهنګ کې چې کله د انسان دوستۍ موضوع راځي یا د انسانانو ته د لارښوونې خبرې راځي. اکثره خبرې د تصوف، تصوفي هیومانیزم یا د یعنی د تصوفي انسان دوستۍ، د عرفاني انسان دوستۍ او همدارنګه د اسلامي انسان دوستۍ، یعنی څه چې زموږ د دین پورې اړیکه لري یا د په دین کې شامل دي، له دې بوده ور باندې ډېرې خبرې شته دي.
هاشمي صاحب، دلته بیا هم هماغه خبره ده، تاسو د خبره دی شعر له نظره ده، یو عادي انسان دوستي د سړي کلتور اثرات په غوڼه سړي. مثلا افلاطون وای، افلاطون وای شاعر د انساني نفس هغه برخه خوشاله کوي چې عاقل نه ده، عقل نه لري. د افلاطون په نظر شعر کله لویو شیانو ته په وړه سترګه ګوري او کله وړو شیانو ته په لویه سترګه. نو له شعر څنګه توقع کوي چې په یو مشخص او په ورته وخت کې متغیر حالت مشته بیان کړي؟
خبره خدا شته چې اوس کچیر مونږ د رحمان بابا شیرونو ګورو، د رحمان بابا په شیرونو کې، پس مثال د رحمان بابا په خپل شیرونو کې په ډیرو ځایونو کې د واز او نصیحت په ډول باندې دا خبره کوي چې انسان ته باید هماغه د انسان په سترګه وکتل شي، یا انسان باید په داسې شکل باندې ورسره رفتار وشي چې زمونږ استاسو دین مذهب څه وایي. یعنی زه د دې خبرې داسې یادونه کوم چې زمونږ استاسو په پښتو ادبیاتو کې شعر، ځینې شعرونه مو د هنري خوانه یا د هنریت د هنري افکارو له خوانه څېړنې ته ضرورت لري، ځینې شعرونه مو د محتوا له مخې بحث او بحث ته ضرورت لري. اوس د روحانیانو شعرونه دي، د روحانیانو شعرونه که وګورو هلته د هنریت موضوع نشته، خو د محتوا او د منځپانګې له مخې چې دوی د تصوفي او عرفان، د تصوف او عرفان له نظره دوی په کوم ډول باندې په انسان او انسان دوستۍ باندې غږېدلي دي، هغه د څېړنې وړ دي او باید ور باندې تحقیق وشي. زمونږ په پښتو ژبې کې که چیرې موږ غواړو چې یوه نظریه په شعر کې ثابته کړو، نو کولی شو چې په هغې باندې کار وکړو. مثال په ډول یوازې د انسان دوستۍ موضوع نه، موږ کولی شو چې په پښتو شعر کې، ځکه د شعر کار خو صحیح دی چې هغه یو ښکلا ورکول دي، شعر یو خپل هغه پېژندنه لري، خو په عین وخت کې زموږ شعرونه موږ کولی شو چې فلسفي افکار پکې وڅېړو، موږ کولی شو چې تصوفي افکار پکې وڅېړو، عرفاني یوه نظریه پکې وڅېړو. ټولې دنیا کې دا کار کېږي. اوس مثال په ډول باندې موږ کولی شو چې په شعر کې بېلابېلې نظریو باندې تحقیق وکړو او ور باندې څېړنه وکړو، سره د دې چې په ځینو شعرونو کې به دا نظریې کمې وي او په ځینو کې به زیاتې وي، خو مګر شته او موږ تاسو
له شغلی هاشمی څخه مننه. وړاندې د عابر سپوږمۍ لنډه کیسه لرو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې، له آزادي رادیو
د بیل ګیټس په نوم د عابر سپوږمۍ لنډه کیسه د دوی په شخ.
د پارک د زړې ونې لڅانګې پاڼه مخې ته راولوېده. ښې ور وکتل، د ځان سره یې وویل، پاڼه یوازې شوه، د خپلې څانګې بېله شوه. ورټیټ شو، راوایخیسته په ګوتو کې یې تاووله، ورسره یې سوړ سویلی له خولې وویست. په پارک کې د ماشومانو غږونو چورته نه پرېښود، سر یې پورته کړ. ماشومانو لوبې کولې او میندې ورته ناستې وې. مسک شو، خپل بوټونو ته یې وکتل، وی چندل، د جیبه یې کاغذي دسمال راوویست، ښه یې خپل بوټونه پرې پاک کړل. دا بوټونه یې مور ورکړي وو. اته میاشتې شوې وې چې همدا جوړه بوټونه یې په پښو دي. د ونې پر څانګې د مرغیو بچیو ته ورغی. له هغې ورځې چې زیږېدلی دي، هره ورځ یې لیدو ته راځي. په کتو کتو یې اوښکو پر مخ لارې جوړې کړې. د خپل جاکټ پر لستوړو یې اوښکې وچې کړې. بیرته څوکۍ ته راغی، موبایل یې راواخیست. بل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی وو، پلار مې مړ شو. هغه ریښتونه بل ګیټس وو. موبایل ترې لګېدلی پاتې شو. له ځان سره یې وویل، د بل ګیټس پلار مړ شو، هغه د نړۍ مالدار سړی دی، بلیونونه ډالر سرمایه لري. چیرې مې لوستي وو چې که نوموړی یو مملکت فرض کړو نو دای به د نړۍ په ټولو شتمنو هیوادونو کې به دیرسم نمبر کې وي. ولې یې پرېښوده چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی ته به بل ګیټس به خپل پلار ته نه و پیرلی؟ بیا یې وویل که په رښتیا عمر خرڅېدلی ما به هم خپلې مور ته یو څو کاله پیرلی وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېده، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکه ووت.
لیکوال او شاعر ابلی سپوږمۍ څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته راستولې وه. د دې خپرونې وروستیو شیبو ته رسېدلی یو. په دې دقیقو کې داسې څوک در پیژنو چې له 18 کلونو راهیسې د ژوند لویه برخه له کتابونو سره تېره شوې ده. سپین سهار اوسمهال د کتابونو د یوې خپرندویې ټولنې مرستیال دی. دی وایي د کتابونو تر څنګ یې خوندور ژوند کړی او ډېر هغه څه یې له کتابونو زده کړي چې په عادي ژوند کې څوک نشي زده کولی. سپین سهار د ازادي راډیو له خبریال همایون هیواد سره په دې راپور کې شغیدلی.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډېر زیات ترېنه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجي محمد نوم پرې ښیي، نږدې ملګري قاري ګل بولي، خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1906 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلي کې زیږېدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلانی ماته داسې وویل چې ته به د زوی باندې سبق وایي دی یو دی، نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و، څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي. فقط بس ویزه ده او ورزه، هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تر ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تورې یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لمدغه 1100 کلدارونه پیل شوی وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډېری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډېری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړې چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ماته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه، او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپل او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.